غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغیر له ځانه شروع کړو. تغیر بدلون له ټولنې نه شروع کیږي تر څو انسان خپل ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکي برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لارې د ښځو او نجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا باس ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغې داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګي کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاوو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بخش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی، بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه ناعادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډیره ښه استفاده کوي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې د یو چا پسې ډېر زیات اینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې میرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره وي، څومره دا په دې خپله میرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د میرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې میرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهیږي چې دوی خپل حق په کور کې خپله میرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوسټ حتمن هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګرچې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځه څلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلي او منطقې نوم به پکې نوشتي، نو بیا هم به د پاندې کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضرر ورسوي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضرر ورسوي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کتره ولی. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې مستدا وظیفه نه، تا ته چا اجازه درکړې، ته په کوم حق باندې دی او چا د لور دی، چا د خور دی او چا د خزي عکس نشره؟ خو لکه دا سی معلومیږي چې ست د خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشره. زما خواهش هم دا دی د کسانو ته، که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسیږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلای نه دا چې هغه لیلام کړای. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقي احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې د خپل ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده غیزه کوي په جامعې باندې، په آینده اولادونو باندې. کله کله خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دی، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتونه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا په نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
دی حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د حق نه لري چې د نورو خلکو پاک له هغه کې خزینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي پخانی استاد محمد ظریف علم ستانکزای په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوخه اخواږ دي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي دا مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي، تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح دي، بس یا حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوق له لحاظ سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی او ملي خیانت او دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حتی حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي، او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایي مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوي دي، چې د چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوي دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقعی یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی، دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویل، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وځي ویل. سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې مان دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلي او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلي او خلکو ته پټا کې. که ته د داسې زنانه عکس راخلي چې دا توهینې دا تخیرې، نو مطمئن اوسېږه، دا د ځان سره وساته چې په دې دنیا به دم الله پاک شرمې، او په هغې دنیا به دم تانه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلي او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله رب العزت به هماغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بې حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول دی چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچوله الله رب العزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا دی یو. دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې که د ښځې کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي او ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخري حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخري حد دی، دغه د حماقت هغه اخري حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اخیستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته دا راخلي، هغه سپکې وجه دا ده چې هلته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري، هغه زنانه ورونه لري، هغه زنانه خویندې لري، هغه زنانه فامیل لري. یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ځان ته ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلي، یو باعزته غړی راغلي، او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې. دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی، بلکې ستا ټول فامیل ته دی. نو ته داسې فکر وکړه چې د هغه په مور او د هغه په خویندو، د هغه په ورونو، د هغه په والدینو پسې تیریږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بدارته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی کتبیات تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت، یعنی د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کوروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي، د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحي ولري، په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي. چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزي اټومي ولانسي کوشن د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو، د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولې په نشو د سیمې دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې دی د ګاز مالیکول خطي دی، مالیکول خطي دی چې بیریم په دوه مسلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشن کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اسټین، کاربون ډای اکسایډ او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شو دي، لکه کاربون ډای اکسایډ او همدارنګه د اسټین خطي مالیکولونو وینو. بیا مسته مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو ساته کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کیږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي، بیا څلور چې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بورې. مایع حالت د مایع د هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانې وي د محیطي شرایطو په پام کې نیولو سره په درې حالتونو، جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي، خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغې له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړونکي ذریعې یو پر بل باندې لږ اغېزه لري او د هغوی د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي، خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاده. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده، خو د جامداتو په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامدات او د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې څه چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو په شودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادیږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشه لوري ته، یعنی رسل لوري ته لیکل کیږي. او په کوم څه د شوډل شي ولا مې پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلي چې وکتور چې د وکتور علامه ورکو. لکه په دغه مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي، چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی او همدارنګه د جمع علامه ورکو چې سره دې تعامل شي، او همدارنګه سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوډل کیږي، وکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ، او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په تور لیکلي معادله بیا څه ډول ده؟ په تور لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل، دلته په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول وکتور شی لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي. خو بیا هم د هم د ماتلې د لیکل یو څکلار ده. سمبولیک ماتلې وای چې په دې ډول ماتلو کې کیمیاوي مواد او سمبولونه او فورمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولیک ماتلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د ماتلې په نسبت ترلاسه کیږي. لکه ډیر پا پکار وړل کیږي. پورتنی ټولې لیکل شوې مطلې په لاندې ډول کولای شو چې په سمبولیک بڼه ولیکو. په سمبولیک بڼه موږ کولای شو د مطلې څخه ډېر مفهومونه ترلاسه کړو، لکه په دا مطلې کې چې وینو چې اکسیجن د هایډروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي چې په سمبولیک بڼه موږ ته ښودل شوې دي. نسبت ودې ته چې موږ یې د تور په بڼه ولیکو، په سمبولیک بڼه موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي معادله وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د عنصرونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کېږي. د بېلګې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربن ډای اکساید په ګاز تجزیه کېږي، چې دا پوښتنه توصیفي ډول د معادلې ښودنه راښوي. شکلي معادله وایي د معادلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کېږي. د بېلګې په ډول هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک بڼه موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل، په شکلي معادله کې موږ به د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري، لکه اکسیجن چې دي په مالیکولي بڼه سره شوته شوی دي، هایدروجن په مالیکولي بڼه سره شوته شوی او د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل موږ سره شي چې اوبه جوړوي. دا د ما شکلي معادلې شوتنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د ډلې څخه ترکیبي تجزیوي دوه ګونی تعویزي او یو ګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب واوریدل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راي
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژن چې څه شي. تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویز قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن ایون آزادوي، لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثالونه نه هم دي. د برونسټیټ او نوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري، لکه د امونیم. د برونسټیټ تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایدرونیم ایون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول، لکه هایدروکلوریک اسید اوبو سره تعامل کوي هایدرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي. د تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د ایون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي، لکه هایدروفلوریک اسید، هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، هایدرو آیوډیک اسید، هایدرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایدرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آی ډي کلمه ور زیاتیږي، لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونه نوم ایښودنه ده، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ایسی پیش ون پس ون استعمالیږي، لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. په هغه تیزابون کې د اکسیجن د اتومونو شمیر د هایپو تیزابون څخه زیات وي. په دې ډول تیزابون کې یوازې اس کلمه د پسوان په شکل استعمالیږي، لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، په هغه تیزابون کې د اکسیجن د اتومونو شمیر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابون کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پسوان استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمیر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودل کې د ایسی پس 1 او د پیر پس 1 اور زیاتیږي، لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنګ ټوګ لند ټوګ ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هغه ماته هغه تناسب د هایپو پس 1 د پیر او او اس پس 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دا طریقه په اکسیجن لرونکو هالوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي، لکه hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, همدارنګه perchloric acid باندې. که چیرې اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو، چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته، لکه د پنځه چې دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سر دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نام سره یادیږي. ورته چیرې دا اورتو تیزابون څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي، چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. به هغه تیزابون چې دوه مرکزی اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اتومونه شمیر تاکوي د دای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي، لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سلیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزی اتوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودل کې د ایسی پس 1 استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. وای په هغه تیزابونه چې مرکزی عنصر یې د څلرم همدارنګه د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د ایس پس 1 استعمالیږي، لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وای تیزاب تروش خوند لري، لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ، لټمس ته سور رنګ ورکوي، لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فعال فلزات سره تعامل کوي او هایدروجن آزاد، لکه زین چې دایو کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزاد دي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي، لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي، د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاتی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید او څخه لاس راځي، همدارنګه د نورو معادلو کې چې او د څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبه تعامل سره تیزاب سره اورا لیکو. لومړی دوم د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لاس سره اورا. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري، چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیوي کوي تیزاب دي، چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي، همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دي چې کوي غیر عضوي تیزاب، جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي، د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیتری او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي، همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډوله دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دی، بنزین دی، دغه ته به ارومټیک وایي. خو کرار کرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بونډ دی. الکان الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بونډ رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. ان اور اچو ان ک دو سو دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. ان ک دریسی سی با دریسی ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتبسی. نو دا جنرل فرمولا ده ان دا کربون شمیر دی چی دل دی کربون هر سور واچه وی هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باند یا رابی تجوڑوی مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پرا دی، یعنی هر بونډ یې پوره دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دی. مشهور مرکب یې میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دی، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشي وي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان ګاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا به د شي دو ټیکې دي د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزو پینټان دی. آیزو پینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربون کې حتما سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری، ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربون کې وو، هغه ته آیزو پینټان وای. نیو پینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربون کې دوه سی ایچ ګروپونه وي، دې ته بیا نیو وای. په دوهم کاربون کې دوه میتایل ګروپونه کولري، هغه ته نیو وای. د الکایل ګروپ، د الکایل ګروپ بیا راځوب سی که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي، په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چی شو؟ پلس ټو. د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دی، الکایل جوړي. میتان، میتایل. ایتان، ایتایل. پروپان، پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي، وایل لیږي. نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نومې ښودنې ته. نومې ښودنه د هایدروکاربونونو نومې ښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي، دا اول قانون دی. اوست کتار سا ڈول گوری یو دوا درے سلور پنجا یو دوا درے کچیر زدہ ڈول راسم دا چشنی غلطی او کچیر دا ڈول راسم دا یو اوست چین یا اوست کتار ما انتخاب کی دا چو ولی مرد دی خواہ کلی یو ولی دی خواہ نرازو آغا پا دوام کانون کی وایو نمبر باید دا نجدے شاخ لرن کی گروپ لخواہ شروع سی اس گوری کتا دی خواہ شروع کم یو دوا درے سلور پنجا پا دا زائی کی یو دانا شاخ جوڑ سوی دی نو داغه طریقه غلط ده څنګه کو یو په دغوري په دواهم کې شاخ دي موږ چې شوي نمبر باید د نږدې شاخ لرونکو ګروپ ته خاصه شروع سي شاخ دا کاربن تنځي دي د اول کو دوام کو دریم کو سلرم کو پنځم کو د ازما اوشت کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکو ګروپ څخه انتخاب تر نمبر ورسره بیا نوم لیکو اول کور نه نوم لیکو بیا نور پات نوم د الفبا تور په حساب یا په ترتیب لیکو نمبر چې موږ کې بیا کورنۍ نوم حساب کو کورنۍ نوم څنګه معلومیږي یو دوا درې سلور پنځه پنځه کاربونه کوم کورنۍ ده پینټان دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه د هغه ورسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کوم خانه کې دی په دوامه خانه کې په دوامه خانه کې چیش پروت دی میتایل نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی غاٹ سٹرکچر پینٹان پاگ کی گشنئی بدوا مخانہ کی ادانا شاخ حاغ میٹائل ٹو میٹائل پینٹان نم دی گوری دس والوں نے جدا یو بزدرتا حل کم دا یو بیا دوار بتا سی حل کی یو نمبر دا کمز شروع کو یو دوا گوری داغا نج دے دی کد دیا خواہ شروع کو یو دوا درے داغا شاخ دل تلی رسو دل تو پدوام کی رضی دل تو پدریم کی نو داغ دیا خور تو شروع کو او بل کم کتار انتخابو یو دوا درې دا خو نه کیږي یو دوا درې سلور پنځه شپږ دا امکان لري یو دوا درې سلور پنځه دا کښنې دي ځکه شپږسته یو دوا درې سلور دا هم امکان لري ځکه شپږسته نو اول اول قانون چې شو اوشت کتار باید انتخاب کو د اوشت کتار بعد بیا نمبر د هغه کتار سره شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږي یا شاخ ولا عنصر ورنږي دا یو دوا دی خو د نږدې دی نمبر هم د دی خواسو بیا به کورنۍ نوم یو کورنۍ نوم یو دوا درې سلور پنځه شپږ اگزان دی اگزان پسې په دوا هم کې میتایل دی په سلورم کې میتایل دی ټو فور دوا دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل اگزان په دوا هم او سلورم کې دوا دانې میتایل ګروپونه دي او غاټ نوم یې چیش دی اگزان دی دا مثال ته براسو یو دوا درې سلور پنځه دا غټ کتار دی یو دوا درې سلور دا رقم نسکله لای زکه دا کښنه دی یو دوا درې سلور دا کښنه دی نو دا غټ کتار دی پنځه او شاخه به کم یو کې دی په دریم کې دی کده دی خو حساب شروع کو کده دی خو بیر ته دریم ترازی نو فرق نه کوي لیکو یو دوا درې سلور پنځه پنځه معنا پنټان او په دریم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومې پینټان دا دوه سوالونه ما درته حل کړل دا سوال به تاسو د ځان سره حل کی ګوري دا ژړه لمن لیکې در کړې دي یعنی یو دوه درې سلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ راځي خو کچیر ته داسې لاړ سي او یا داسې لاړ سي نو دلته درې دانې دي معنا یو دوه درې سلور پنځه شپږ هغه یو څو کیږي هغه به تاسو خپل حل کی چې شمو زده سي بیا به نمبر ته ولیکئ
مننه چې د درسي ساعت ملتیا موکړه نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي تاسو ته ښه ورځ غواړم
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
Touching the shit.